السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې امریکا او ناټو چارواکي وایي ډاره دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. نور مهم مسایل هم څېړو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې نمونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي که ثابت کړي چې اسناد دقیق دي کولی شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره کتنه لري. خبرنو تفصیل. د ناتو منشي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د نهایي کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی او وایي چې افغانان پوهیږي چې دغه تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو او د هیواد ته د روزونکو د استول لپاره ضروري دی. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه به راتلونکې میاشت لویه جرګه پریکړه وکړي. د امریکا او ناتو محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته رسیږي. د رپورټونو له مخې ښایي له هغې وروسته د ناتو او امریکا له 2000 پورې عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې نومونه له ابتدایي لیست څخه غورځول شوي دي که ثابت کړي چې اسناد دقیق او سم دي کولی شي بیرته نهایي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د کمیسیون وایي نور محمد نور دا خبره پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ویل چې حذف شوي کاندیدان 6 ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. د جمهور ریاست د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیست پرون اعلان شو چې د 6 کاندیدانو له ډلې څخه 14 تنه په انتخاباتو کې د ګډون وړ نه دي پیژندل شوي. په پام کې ده چې د کاندیدانو نهایي لیست به د عقرب په 15 اعلان شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وویني. د دواړو مشرانو ترمنځ دا کتنه د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي په هدف ترسره کیږي. تمه ده چې په دې کتنه کې به باراک اوباما او نواز شریف د پاکستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بي پیلوټه الوتکو د بریدونو د افغانستان د مسالې او د دوه اړخیز سوداګریزو اړیکو په باب خبرې وکړي. ولسمشر اوباما به له نواز شریف سره څخه په کلکه وغواړي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د حملو د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د غراس شریف به هم د پاکستان پر خاوره د بي پیلوټه الوتکو د حملو د درولو غوښتنه وکړي. ولسمشر اوباما او نواز شریف په داسې حال کې نن کتنه کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټه الوتکو ځینې بریدونه خای جنگی جرم وګڼل شي. خو د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي بیا وایي چې د مشکوکو تروریستانو پر ضد بي پیلوټ الوتکو له کارولو دفاع کوي. د اسمین ماړی وان جی کارنیول واشنگټن په پاکستان او یمن کې په ډرون حملو کې د ملکیانو د وژنې په اړه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو د سار د ډلو رپورټونه څېړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي لویدیځ او عرب ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار اسد په راتلونکي حکومت کې هیڅ رول ونه لري. ویلیام هیک دا څرګندونې پرون په لندن کې د سوریې د دوستانو د ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو سره له کتنې وروسته وکړې. دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د دې ډلې غړي وهڅوي چې راتلونکې میاشت په جنیوا کې د سولې په مهم کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته ویل چې دا ضروری ده چې د سوریې د جګړې دواړه خواوې د خبرو میز ته کینی کنه دا هیواد به له داخله منفجر شي. د سوریې ملي شورا چې د مخالفانو د ملي ائتلاف یو مهمه ډله ده مخکې له مخکې ویلي چې نه غواړي په دې کانفرنس کې چې د جنیوا 2 په نوم یاد شوی ګډون وکړي. د نومبر 23 د دې کانفرنس لپاره یو احتمالي نیټه تعین شوه. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي د امنیت پر نړیوال شورا سخت انتقاد کړی دی. عبدالله المعلمی تیره ورځ په نیویارک کې ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو اوږدې شخړې په هواري په سوریه کې د روانې کورنۍ جګړې د ختمولو او له اټومي نړۍ څخه د پاک منځني ختیځ د رامنځته کولو په چارو کې پاتې راغلې ده. له دې وړاندې سعودي عربستان د روان اکتوبر میاشت په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې خپل غړیتوب هم رد کړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سعودي عربستان ته په امنیت شورا کې 2 کلن غړیتوب ورکړی. او د اروپایي اتحاد د وزیرانو دوه وزیرانو اوکراین ته چې نور د اوکراین ته ویل چې نور د خبرو وخت پای ته رسیدلی. په بند کې د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د قضیې د هواري لپاره د عاجل اقدام وکړي. د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر وایي دا هغه پیغام و چې د او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په کیف کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ته په کتنه کې ورسو. اروپایي اتحاد وایي چې د تیموشینکو د خوشي کېدو لپاره موافقه له اوکراین سره د ګډې همکارۍ د مهمې موافقې د لاسلیک لپاره ډیره مهمه ده. اروپایي اتحاد وایي چې نوموړي د سیاسي محاکمې قرباني ده. یولیا تیموشینکو په 2011 کال کې له قدرته د ناوړه استفادې په تور زنداني شوې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. امریکا او د ناتو مقامات ډاډ څرګندوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ به امنیتی تړون لاسلیک شي. په روانه خبرونه کې دا هم راوړل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې هغه کاندیدان چې له ابتدایي لیست څخه ویلستل شوي که خپل اسناد دقیق او سم ثابت کړي نهایي لیست ته لاره پیدا کولی شي.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دې په وړاندې چې موږ ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم کوو. او دا هم اوري چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې او ارزیابۍ ګډې کمیټې د افغانستان ملي شورا ته یو لړ وړاندیزونه کړي چې باید د قانونو د قانون په مسوده کې اضافه شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 صفه د کابل په شمول په لوی خارونه کې په صفه ډول اوریدل شي. امریکایي او ناتو مقامات وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون بلاسلیک شي. د دې تړون لمخې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. یو له لانجمنو مسایلو په دې تړون کې د امریکایي ځواکونو د قضایي مسؤلیت مسأله ده. پر دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ناتو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې د افغانستان قومي مشران او پارلمان به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ملاتړ وکړي. اندرس فوګ راسموسن دا خبره د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ ورځې غونډې په پای کې وکړه. زه مطمئن یم چې له افغانستان سره امنیتي تړون به نهایي کړو. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او تر هغه ځایه چې په ناتو پورې تړلې ده د ځواکونو د شرایطو تړون. زه ډاډه یم چې موږ به موافقې ته ورسیږو، ځکه افغانان پوهیږي چې دغه یو تړون افغانستان ته له 2014 کال وروسته د روزونکو د استولو لپاره یو مخکنی شرط دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې و چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی په ډاډ دا خبره کړې چې دغه تړون به ډیر ژر لاسلیک شي او اکثر افغانان به ملاتړ وکړي. په خپل محمدي رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي میاشت لوی جرګه دغه تړون سرنوشت وټاکي. یو د اختلاف وړ موضوع چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله ده چې امریکا په دې برخه کې په خپل دریځ سخته ولاړه ده او وایي د جرم په صورت کې به پر امریکایي عسکرو خپل قوانین تطبیق کوي. که دغه تړون د لوی جرګې لخوا تصویب شي له هغې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. دغه امنیتي تړون له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کوي. په اوس وخت کې 150,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې حضور لري. امریکا او ناتو اعلان کړی چې محارب ماموریت به د 2014 میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د دوشنبه پر ورځ وویل چې په هغه پلان کې به چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر په 13 فبروري میاشت کې ناتو دفاع وزیرانو ته وړاندې کړی و هیڅ بدلون را نشي. د وړاندې شوي پلان له مخې د نړیوال ائتلاف له اتو نه تر 2000 پورې عسکر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی. تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهور ریاست لپاره د شپږویشتو کاندیدانو له ډلې شپاړس تنه له لسته غورځولي او یوازې لس تنه د انتخاباتو د کمیسون پر شرایطو برابر پیژندل شوي دي. پر دې مسئلې نوریاس نوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له ویان نور محمد نور سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې اکثرو حذف شویو کاندیدانو کوم شرایط نه و پوره کړي. ښاغلی نور وایي
په خوشاله سره ویلی شم چې یو شمېر د دغو ثبت شوو کسانو څخه کوم معیارونه او کوم شرایط په قوانینو کې ذکر شوی دی هغه نه ول بشپړ کړي بنان دوی ونه شو کړی چې ابتدایي لسته لاره پیدا کړي. په دې شرایطو کې د تابعیت خبره وه، د کاندیدانو د ملاتړ کوونکو د لست خبره وه او همداشان هغه نور میکانیزمونه چې په قوانینو کې ذکر شوی دی بالاخره د هغې مطابق اقدامات ترسره شوي.
نور صاحب، په هغه ورځ چې دوی راتلل او خپلې فورمې تاسو ته درکول یا خپل نومونه یې ثبتول، هغه وخت کې دغه پروسه تاسو کنټرولوله چې آیا دوی د یو لک کسانو نومونه راوړي نه دي راوړي او دوی ته مو وخت ورکاو چې کچېرې کوم شرایط دوی نوې پوره کړي هغه پوره کړي په څو ورځو کې؟
وګورئ، کله چې موږ دوی ته معلوماتي بسته ورکولې د دوی استازو ته دا ورته مشخص کړل چې ټول شرایط اوصاف د قوانینو مطابق پوره کړي او بیا کمیشن ته مراجعه وکړي تر څو د دوی نوملیکنه وشي. کله چې دوی نوملیکنه سره اتلل په مجموع کې د دوی دغه مکمل شرایط او اوصاف لیدل کېدل، ولې هلته د دې وخت نه و چې دا مکمل په جزئیاتو باندې چک شي. کله چې د نوملیکنه پروسه پای ته ورسیده موږ ابتدایي څېړنې پیل کړې. په ابتدایي څېړنو کې دا په ډاګه شوه چې یو کاندید چې یوازې تش په نامې سرحدونه موږ ته وړاندې کړي ول او د سرحدونو په منځ کې متاسفانه چې ډېر زیات ناقص موجود ول، موږ د دوی سره تماس ونیو او دوی سره مخامخ خبرې وکړې چې ستاسو شرایط او اوصاف د قوانینو مطابق پوره نه دي ول تاسو نوملیکنه شوې ده. دوی وخت وغوښته ول د ټاکنو خپلواک کمیشن ورته وخت ورنکړي چې یو فرد په هغه ابتدایي څېړنو کې ډیسکوالیفای شو او ورته چانس ورنکړی شو. وروسته د هغې څخه چې شپږویشت کسان پاتې شول، د ټاکنو خپلواک کمیشن د دوی ټول سندونه د بلابلو زاویو څخه وڅېړل. مثلا په پنځلسم د میزان باندې موږ د ټولو کاندیدانو او د دوی د معاونینو لیست د بهرنیو چارو وزارت ته ولیږه او د دوی څخه موږ وغوښتل چې د دوام طبیعت په هکله موږ ته بشپړ معلومات راکړي. بله مسله چې د دوی دغه د ملاتړ کوونکو لیست موږ د خپل ډیټابیس سره چیک کړ. د دې ترڅنګ د شلو ولایتو څخه د دوی ملاتړ کوونکي په هکله پوره غور او څېړنه وشوې. وروسته د هغې څخه د ټاکنو خپلواک کمیشن دا پریکړه وکړه چې مشخص معیارونه چې چا نه دي بشپړ کړي د هغې لپاره موږ مخکې دی چې دا نهایي کړو. یو د کوډینګ سیستم هم د هر کاندید لپاره ایجاد کړ تر څو هیڅوک په دې باندې پوه نه شي چې کوم کاندید ابتدایي لسته لاره پیدا کړي او څوک یې نشي پیدا کولی. د هغې نه وروسته کله چې دا ټول څېړنه بشپړ شوې او موږ په دې باندې پوه شو چې د شپږویشتو کاندیدانو څخه یوازې لس کسان دي چې دوی کولی شي ابتدایي لسته لاره پیدا کړي او دا نمونه نه د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعضاو ته او نه هم کارکوونکو ته په ډاګه ول تر اخره پورې. او د هغې نه وروسته دا سره یو ځای شول چې کوم کور د کوم کاندید ده او په ډاګه شو چې بالاخره په دې شپږویشتو کسانو کې یوازې لس کسان وکولی شول ابتدایي لسته لاره پیدا کړي.
دغه کاندیدان چې نمونه حذف شوي دي کولی شي چې په شلو ورځو کې د ننه شکایت وکړي. که چیرې دوی شکایت کوي، تاسو هغه اسناد یا هغه دلایل چې دوی مو حذف کړي دوی ته وړاندې کړي دي دوی ته مو ورکړي دي؟
یوازې د شکایت کمیشن کولی شي چې که چیرې کوم کاندید ورته شکایت کوي د ټاکنو خپلواک کمیشن څخه د دوی شکایتو ته رسیدګي وکړي او موږ دې ته چمتو یو چې که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دوی په وړاندې څېړو ولې د شکایت کمیشن د میکانیزم په اساس باندې. که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زموږ سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل ومني، دوی کولی شي چې نهایي لسته لاره پیدا کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نورو چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه معلومات ورکول. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر انتخاباتو او نورو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. جزئیات یې له حمیده هارون عثمان اورو.
په کابل کې نننیو خبرو شو او راسپانو خپل ډیر مطالب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني لست اعلان ته ځنګړي کړی دي. د سرنوشت راسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د خلکو له غوښتنې سره سم د ټاکنو کمیسون د ولسمشتۍ شپاړس کاندیدان له لومړني لست څخه وایستل او یوازې لس کسان وتوانېدل چې دغه ابتدایي لسته لار ومومي. د سرنوشت سر مقاله لیکونکی ټینګار کوي چې دغه لست لا هم چانډ ته اړتیا لري او د ټاکنو کمیسون خپل کار وکړ، خو اوس د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون وار دی چې له خپل صلاحیت څخه کار واخلي او هغه کسان چې د کاندیدۍ شرایط نه دي پوره کړي له نهایي لست څخه وباسي. خو د محور ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې له لومړني لست حذف شوي کاندیدان د ولسواکۍ د مسار په توګه د ټولې خوښې کاندید ته د رایې ورکولو لپاره خپل پلویان وهڅوي. د سرمقالې په پای کې په دې ټینګار شوی چې د کاندیدانو د چانډ دا پروسه هم په ټوله معنا شفافه ځکه نه ښکاري چې په حکومتي اغېز سربېره پرې سیمه ییز ژبني او قومي رنګ بلاسې ښکاري. د مقالې لیکوال د دې ټولو پړه د انتخاباتو د کمیسون پر غاړه اچوي او لیکي چې ځواب ورکوونکی به د انتخاباتو کمیسون وي. د دنیا ورځپاڼې په یوه مطلب کې د انتخاباتو د کمیسون له مشر څخه په نقل لیکلي هغه کسان چې نمونه یې په ابتدایي نوملړ کې نه دي راغلي کولی شي اعتراض وکړي او ښایي چې د اعتراضونو په پایله کې په لست کې بدلون راشي. د مطلب د لیکوال په باور دوه ګونی تابعیت د سل زره ملاتړو نه درلودل او له شلو ولایتونو څخه د ټاکل شوي معیار له مخې د ملاتړو نه درلودل هغه څه و چې په ابتدایي لست کې د یو شمېر کاندیدانو د لارموندنې مخه ونیوله. اخوا بیا د ملي باور ورځپاڼې د ټاکنو کمیسون یو پرځایګام تر سرلیک لاندې خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانان په هر کار اوان د سیاست په برخه کې له افراط او تفتیت څخه کار اخلي. سرمقاله لیکونکی یوه بیلګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د شمېر ډېروالی ګڼي، خو لیکي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو د اورېدو کمیسونونه باید په دې اقدام بسنه ونه کړي او هڅه دې وکړي چې د ثبت شویو شکایتونو او نهایي لړلیک په خپرېدو سره دې دغه شمېره نوره هم راښکته کړي او د ګوتو په شمار کاندیدان د سیالۍ اصلي ډګر ته وباسي. او په پای کې دانیز د دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی بیا په دې باور دی چې د انتخاباتو د کاندیدانو د شمېر کموالی له یوې خوا د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته کوي او له بل لورې خلکو ته دا زمینه برابروي چې د کاندیدانو راتلونکي پروګرامونه په دقت سره واوري او پرې سم غور وکړي. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزیابۍ ګډې کمیټې د افغانستان ملي شورا ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي چې باید د قانونو د قانون په مسوده کې اضافه شي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې یې بهرنیان دي. د دې کمیټې رئیس محمد یاسین عثماني وایي د دوی یو وړاندیز دا دی چې د قانونو په برخه کې قراردادونه باید په بشپړه توګه خپاره شي. زمونږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي عثماني سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دوی نور پیشنهادونه څه دي.
تاسو معلوم ده چې دا د قانونو قانون ترتیب شوی دی او هغه ابتدایي مراحل طی کړي دي. د وزارت عدلیې څخه تللی دی د وزیرانو شورا ته، د وزیرانو شورا څخه بیا راځي پارلمان ته. یو ښه قانون دی، کامل قانون دی، ډېر فرق لري د پخوانی قانونو څخه. نو بیا هم د زموږ کمیټه د ارزیابي او ارزونی او څارنې کمیټه چې فساد په باره کې مبارزه کوي پارلمان ته وضعیت درشتونه استول دي چې د قانون په باره کې دوی دغه سره هم تصویر یادښتونه هم په پام ولري.
تاسو په سپارښتنو کې چې د قانون په اړه باندې دي مهم سپارښتنه څه دي؟
او موږ په دې کې ډېر تاکید کړی دي، ټینګار کړی دي چې په قانون کې باید دغه موضوع تصریح شي چې د اسناد محرمیت دي محدود کړئ شي. البته هغه اسناد چې بیا د د کمپنیو د رقابت په باره کې کوم تکلیف پیښه وي، کوم نقص پیښه وي، هغه بیا دوی پوهېږي. مګر نور هر څه اسناد چې دي دوی باید محرم ونه ساتي او د خلکو یوه آګاهي ته باید وسپارل شي. او همدارنګه موږ د ملي شورا څخه تقاضا کړې دي چې ټوله قراردادونه باید، تړونونه باید په مکمله او بشپړه توګه نشر سي، اعلان سي. دا نه چې مثلا یو برخه د قرارداد اعلان ته وسپارل شي او نور برخه درشن پات. نو زموږ خواهش د پارلمان څخه ده چې باید بشپړ کلمه په قانون کې راوست. دغه راز موږ د قانون او پټرولیم له وزارت څخه وغوښتل چې په منظمه توګه باید دوی ملي شورا ته خپل گزارشونه او رپورټونه ورکړي، تر هغه چې د ملي شورا نظارتي دنده او وظیفه په ښه توګه سره اجرا شي.
عثماني صاحب، تاسو ویلي چې ټول قراردادونه باید نشر سي او د قانون کې راسي، داسې انتقاد موجوده چې د مساینک د لوګر د مساینک د کان قرارداد تر اوسه پورې نه دی نشر شوی. دا ستاسو اداره خو په دې برخه کې څارنه لري، څه فکر کوئ د دې علت څه ده او له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي؟
و ډیر پلاوی مې د دوی سره مش خبرې کړې دي، او یو د نشر نه کولو هغه نقص او تاوان دا دی چې موږ په ډېر سپینه توګه ولیدل چې هغه د مسو عینک کار معطل شوی دی. که د هغه قرارداد په بشپړه توګه نشر شوی وای نو هغه څلور کاله د مخه چې د قرارداد امضا کېدل عقد کېدل دا ګرد نقصان د قرارداد به هلته به اصلاح شوی وای، او نن افغانستان و دغه معضلې یا چالش یا مشکل ته مواجه شوی نه وای. په ډیر تاسف سره وایم چې هغه قرارداد چې سوی و ډیر کمبودی او نقصونه درلودل، نو په دې اساس کارونه هم تر یو حده پورې اوس معطل سوی دي. د دغه تجربې د اخیستلو څخه موږ اوس دا تاکیدوو چې باید قراردادونه باید په بشپړ توګه نشر ته وسپارل.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزیابې د ګډ کمیټې غړی محمد یاسین عثماني وویل چې وایي د کمیټې د قانونو په برخه کې د افغانستان ملي شورا ته شپږ پیشنهادونه وړاندې کړي دي. ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره افغانان نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کړم په لاسه واله یا په لاس واله
مو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس
په لاس فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه دا برتانیا د وی خیر ټولن رئیس چې په افغانستان کې کار کوي لندن ته خبرداري ورکړې چې که په افغانستان کې د کار زمينه برابر نشي سولې به پکې ټینګ نشي. د برتانوي چې کلونه کلونه په افغانستان کې اوسېدلې سرګندوي چې بهرني ځواکونه د وټلو په حال کې دینو که کار نوي افغانانو ته لدې پرته بلالار نشته چې وسوال فعالیت ته مخه کړي. په دې اړه احمد شه برورو
لندن خبریدونکو پرسپنه ټایمز سرګندوي چې افغانستان ته برتانیا ځواکونه وټلو ته تیاری شي. حکومت چې په افغانستان کې پاتې شي هغه به په ځینو برخو کې تر هغه حکومت کمزوری وي چې په 1990 کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې و. د هالو ټرست مؤسسې رئیس ګای ویلوبي د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ته په استول لیک لیکلی دی که چیرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بیکاری مسلې ته پاملرنه ونه کړي په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې اکثر پکې پښتانه اوسي د کابل حکومت به سقوط وکړي. د هالو ټرست مؤسسې د رئیس په وینا اکثر هغه ځوانان چې بیکاره پاتې شي له طالبانو سره یو ځای کیږي او بیا په ځان وژون کې برید کوون کې بدلی شي. هالو ټرست مؤسسه ماینونه پاکوي او د تخریب شوي وسلو د اوسپنو ټوټې راغونډوي. دغه مؤسسې په 1988 کال کې په افغانستان کې کار پیل کړ او د خپلو 8000 کارکونکو له ډلې 3200 په افغانستان کې استخدام کړل. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم دې مؤسسې تر یو حده په افغانستان کې کار کاوه. ویلوبي په خپل لیک لیکلی دی ناټو چې له افغانستان وځي له 1988 کال سره چې شوروي ځواکونه له دغه هیواد وتل یو اساسي بدلون لیدل کې شي. هغه وخت شوانزي له نجونو ډکو او کوم شمیر ښځو چې په حکومت کې کار کاوه د هغه شمیر هم د پام وړ و. ولسمشر نجیب الله 15,800 پوځیان پولیس او استخباراتي ځواکونه لرل او اوس ناټو 3,250 افغان ځواکونو ته افغانستان سپاري. د ویلوبي په وینا شوروي په افغانستان کې یو غشتلې ځواک تر شا پرې شو څو له یغیانو سره وجنګی شي. په 1988 کال کې اداري فساد نه و او د مخدر موادو سوداګري هم خورا لږه وه. ویلو بی د برېټانیا سر ریاسم ته په استولې لیکې ټینګار کوي چې د کار نشټوالی اساسي ستونزه ده. په افغانستان کې د بیکاری کچه 25% ته رسیږي او په هغو سیمو کې چې پښتانه اوسي هلته بیکاری تر دې هم ډیره ده. د هلو ټرست مؤسسې رئیس زیاتوي په وروستیو کې په افغانستان کې له طالبانو، قوماندانانو او دیني عالمانو سره خبرې کړې دي او هغوی د دله مؤسسې غوښتې دي چې ځوانانو ته ډیر کار ورکړي. د ویلو بی په وینا هالو ټرست د 2009 ځوانانو د جذب توان لري. د ویلو بی په وینا د نړیوالې ټولنې هغه هڅې چې د طالبانو پخواني غړي جلب کړي د بیوروکراسي لپاره له ستونزې سره مخامخ شوي دي چې له دې سره په زرګونو کسان بیرته د طالبانو خواته ورغلي دي. خو ویلو بی په دې برخه کې هیله من دی چې د دې سربیره چې تېر وړی افغان ځواکونو ته ډیر تلفات واوښتل په افغانستان کې به قومي جګړه پیل نه شي. د ده په وینا د اوړي په درې میاشتو کې 4000 افغان سرتیری یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د هلو ټرست مؤسسې مشر د برېټانیا سر ریاسم ته د خپل لیک په وروستیو کې ټینګار کړی، تاسو کولی شئ چې تر یو بریده په افغانستان کې سوله ټینګه کړئ په دې شرط چې خلک په کلیو کې کار پیدا کړي څو د جګړې لپاره دلیل پاتې نشي.
د شمال خبریالانو ټولنیز بنسټ خپل فعالیت په سمنګان ولایت کې پیل کړ او په دې بنسټ کې مسؤلان وایي چې نسبت 13 کلونو ته په شمال کې د خبریالانو په وړاندې د امنیتي ارګانو لخوا ګواښونه او تاوتریخوالی څو برابر ډېر شوی او کله کله هم د ځوانو خبریالانو غیر مسلکي چلن هم د دې سبب ګرځي چې د دې تاوتریخوالی سطح زیاته شي. د موضوع تفصیل له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د شمال خبریالانو ټولنیز بنسټ د خبریالانو د حقوقو څخه د دفاع او د ژورنالیزم په برخه کې د لن مهاله سیمینارونو په لاره چولو سره د خبریالانو د مسلکي ساتل لوړوالي په خاطر دوه کاله په خا په بلخ ولایت کې د ټاکنو لاره رامنځته شو او د شمال په نوو ولایتونو کې فعالیت لري. د بنسټ تر د په خا په فاریاب سرپل جوزجان بلخ کې صحوي دفتر درلودل او نن یې هم د ولن مهاله سیمینار په لاره چولو سره یې په سمنګان ولایت کې هم خپل فعالیت پیل کړ. د دې سیمینار په اړه د سمنګان ولایت یو خبريال ازادي رادیو ته وویل.
سیمینار خو ډېر مهم او درې ورځې د ژورنالیزم په اړه سیمینار و. نو په دې سیمینار کې موږ له پخوانه ډېر څه زده کولای شو چې موږ خبر هم ملکو په د ژورنالیزم هغه معیار او هغه باندې هم پوه شو چې کوم څه ژورنالیزم ته په کار هغه موږ پکې زده.
د دې بنسټ مسؤلین د یادې ټولنې د روانسته کولو اصلي هدف د خبريانو له حقوقو څخه د دفاع او د هغوی د مسلکي ساتل لوړول بولي او وایي چې نسبت 13 کلونو ته په شمال بل خصوص بلخ ولایت کې د خبریالانو په مقابل کې امنیتی تهدیدات ډیر شوي دي. د دې بنسټ مسؤلین په دې باور دي چې تیر کال یې لس مورده ګواښ او تورتي خولۍ د امنیتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په مقابل کې ثبت رسولی و. سکال دا رقم د 8 موردو په حدودو کې له دوی سره ثبت رسیدلی دی. په شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تهدیداتو د زیاتوالي په اړه د دې بنسټ مرستیال زبیولا احساس
مونږ په بیلو بیلو ولایتونو کې د خبریالانو تهدید درلوده، له زورواکو څخه، له دولت امنیتي چارواکو څخه، له همداسې له مخالفینو څخه ډیری دغه تهدید له امنیتي اړخه و او دا هم له د کار پر مهال تهدید و. مثال د خبرې یو پروګرام ته د خبریال منې کول، دغه کامرا اخیستل، دغه ډول مسله
احساس وایي. د چاپي او غږیزو رسنیو فعالیت کې 50% کموالی رامنځته شوی او علت یې هم د کافي بودیجې نشتون او د نړیوالو مرستو کموالی په ګوته کوي. ده وویل چې ډېر رسنۍ په پروژې شکل رامنځته شوی وي. اوس د 2014 کال پر نږدې کېدو او نړیوالو مرستو په کمیدو سره د دې رسنیو په نشراتي فعالیت کې تر 50% ډیر کموالی رامنځته شوی دی او بل علت یې هم د مناسب او د خلکو د اعتماد وړ خپرونو نه برابرول یې په ګوته کړ. بل لور ته شنون کې په دې باور دي چې رسنۍ په هیواد کې څلورمه قوه ګڼي او وایي د رسنیو د فعالیت په کمیدو سره د ټولنې مشکلات او ناڅرګند حقایق د پردې تر شا پټ پاتې کیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم پیدا کولای شي. ازادي رادیو ویب پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم خبرونه هم مطالب او خپل د خوخي ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شي. د غرمې نه مخکې لس بجې او دیرش دقیقې دونکو دی له جمیله ظریف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.